द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیبا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2023 کال د جنوري لومبنۍ نیټه ده د ډیبا خبری خبرونه کې در تازه سمینا احسن هرکلی ویم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښی د خبرونو سرټکو ته د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری ویلي حکومت د ترهګرو مقابله ته تیار دی او عہد لري چې ترهګرو ته به ماتې ورکوي بلخوا د پاکستان فوزوای د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې امنیتي ځواکونو د ترهګرو پر ضد عملیات کړي چې پکې یو فوزي عسکر او څلور ترهګر وژل شوي دي د دې نه علاوه په لکی مروت کې هم د پولیسو په یو چوکۍ ترهګرو په برید کې د یو پولیس عسکر او د یو ترهګر د وژلو رپورټونه دي د یونامه د پاره ابوري مشر مارکس پورسل نن د اتوار په ورځ په کابل کې د طالبانو نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفي سره لیدلی هغه د طالبانو نه غوښتنه کړې د ښځو په کار کولو او زده کړو لګول شوي بندیزونه دې ختم کړي او د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی د نوي کال په موقع په یوکرین د روس د میزایل حمله غندنه کړې ده په خپل ویډیو پیغام کې زیلنسکی ویلي تر هغه ریاست به معاف نه کړی شي او کمو خلکو چې دغه حمله حکم کړي او چا چې دغه حکم منله هغه ته به معافي ور نه کړی شي سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسه باندې کوست خبرونو تفصیل د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری وای حکومت د ترهګرو مقابله ته تیار دی او اراده لري چې ترهګرو ته به ماته ورکړي کراچۍ کې وی دستوري تا خپل وینا کې هغه د ملک په پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف په مشر عمران خان سختې نیوکې کړي او تورې پی لګولې چې کله د هغه حکومت و نو ترهګرې د زندانونو خوشي کړي دي بلاول بھٹو زرداری ویل د پیښور په آرمی پبلک اسکول تر سره شوی ترهګریز برید کې ککړ ترهګر د زندانه خوشی شوی دی او وس په ترکی کې ناستی او لچرونه ورکی د هغه اشاره د تحریک طالبان پاکستان په خوانی ویان احسان الله احسان توا بلاول بھٹو ویل چې کوم ترهګرو ته فوز په خپل درنو قربانو ماته ورکړی و عمران خان په خپل حکومت کې هغه بیا په خپو ودرول خوای حکومت با د ملک په سلامتی سازباز نه کوي او دغه ترهګرو ته به ماته ورکړي خو تیره هفته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په خپل یو ټلویزیون مرکه کې ویلی وو هغه د فوز په خوانی سرلخکر جنرال ریټایرډ قمر جاوید باجوا ته ویلی وو چې د ترهګرۍ پیخي زیاتې دي شي او په کار د مونږ محتاط پاتې شو او نن د په میر علی او میران شاه کې د طالبانو بیرغونه لګول کیږي په خپل د مرکه کې عمران خان پوښتنه کړې چې کله د افغانستان په پولا لګېدلې ازغنتار ماته دو نو آیا مونږ په نوو خبر هوای هغه وخت زموږ ځواکونه په سیاسي معاملاتو کې بوخړل شوی وو یاد دی وی 13 هفته د پاکستان فوز د کور کمانډرانو کانفرنس کې هم دغه اراده خول شوی و چې فوز د اولسی هلو په اساس د ترهګرو او ترهګری پر ضد به توپیر غامونه اغستو ته اشمن دی د پاکستان د خارجه وزیر بلاول بھٹو زرداری دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د پاکستان فوز وای خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې امنیتي ځواکونو د ترهګرو پر ضد عملیات کړي چې پکې یو فوزی عسکر او څلور ترهګر وجل شوی دی د خالی شنبه په ورځ فوز په خپل بیان کې ویلي د عملیات د بنو جاني خیل سیمه کې د پټو اطلاعاتو په اساس ترسره شوی چې پکې څلور هغه ترهګر وجل شوی چې په امنیتي ځواکونو او عامو وګړو بریدونو کې ککړ وو بلخوا د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې هم ترهګرو د پولیسو په یو چوکۍ یا پوسټ برید کړی چې د پولیس چارواکو په وینا په دې برید کې یو پولیس عسکر وجل شوی او په جوابي ډزو کې پولیسو د یو ترهګر د وجلو دعوه هم کړې ده د لکی مروت پولیس د ویاند تر مخه دا برید خالی او اتوار په منځ په شهباز خیل پولیس چوکۍ شوی دی چې پکې د تحسین الله په نوم یو عسکر وجل شوی دی پولیس وای د کاروایی په موقع یو ترهګر وجل شوی دی چې زیاتی وجل شوی ترهګر په امنیتي ځواکونو د سی ټی ډی بنو په مرکز او لکی مروت کې په پولیسو تر سره شوو بریدونو کې ککړ وو د دې برید د ذمہواری وسه پورې په سمدستي توګه چا په غاړه نه داغستی خو په نږدې وختونو کې خیبر پختونخوا کې په امنیتي ځواکونو چې څومره ترهګریز بریدونه شوي هغه کې د زیاترو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستی خو د خیبر پختونخوا په 400 کې هم د یو پولیس عسکر د وجنی رپورټونه دي خو د دې تفصيلات لاره روان دي د یونامه د پاره ابوري مشر مارکس پورسل نن د اتوار په ورځ په کابل کې د طالبانو نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفي سره لیدلی دي د ملاقات په موقع هغه ویلي د طالبانو لخوا په خزو د کار بندیز په ملیونونو افغانانو ته زیان اړوي هغه د طالبانو نه غوښتنه کړې د ښځو په کار کولو او زده کړو لګول شوي بندیزونه دې ختم کړی شي په خپل ټوئیټر یو نامه لیکلی، دغه ګامونو سره په میلیونونو افغانانو ته، ښځو، نارینه او ماشومانو ته د انتهایی ضروری امداد لار نیول کیږي. بلخوا په یو ټویټ کې په افغانستان کې د یو این وومن څانګې هم ویلي، په افغان ښځو په این جی اوز کې د کار کولو بندیز لګولو یو هفته پس دوی یو سل او یو پنځوس ادارو نه پوښتنې کړي چې زیاتره پکې د ښځو په مشرۍ کې چلېدې یا د ښځو دپاره کار کولو، او موندلې ده چې په دې کې شپږ اتیا فیصدي ادارې یا خو مکمل کار نه کوي یا په عرضي توګه چلیږي، او دا ښایي چې څنګه په ښځو د کار کولو بندیز سره د ژوند بچکوونکي خدمات متاثر شوي دي. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکي د نوي کال په موقع په یوکرین د روس میزایل حمله غندلې ده. د نوي کال په ماښام په خپل ویډیو پیغام کې زیلنسکي ویلي، ترهګر ریاست به معاف نه کړی شي، او دا چې کومو خلکو د دغه حملو حکم کړی او چا چې دغه حکم منلی هغوی ته به معافي ورنه کړی شي. د روس لخوا په ټول یوکرین باندې د نوي کال په ماښام د میزایلونو باران شوی دی چې په سبب یې په سرخار کیف کې اته لوی چاودنې شوي دي، او چارواکو په وینا لږ تر لږه یو کس پکې وژل شوی او اتیش نور زخمیان شوي دي. د یوکرین صدر وایي په نوي کال کې به ضرور جګړه وګټي. د 2022 کال د فروری په 15مه چې روس په یوکرین باندې یرغل کړی او د هغې وروستو د دواړو ملکونو ترمنځ جګړه شروع شوې ده، د لسو میاشتو په تیرېدو باوجود لا هم روانه ده، او روس د نوي کال په شپه تازه بریدونه کړي دي. د خبري ایجنسو د رپورټونو تر مخه په کیف ښار کې میزایلونو د خلکو د اوسېدو ودانۍ په نښه کړي دي چې وایي په هغې کې یو هوټل، د یوکرین محل یا ماڼۍ او د ټنګ ټکور د پروګرامونو یو حال هم شامل دی. د یوکرین په ختیځ کې د جنگ ځپلي سیمې دونیسک په ګډون په نورو سیمو کې هم د چاودنو خبرونه ورکړل شوي دي. د یوکرین د خارجه چارو وزیر دیمترو کولیبا په یو ټویټ کې صدر پوتین جنگي مجرم بللی دی، ځکه چې هغه وایي نوی کال د خلکو په وجه لمانځي. ښاغلي کولیبا وایي روس دا ځل د میزایلو په بریدونو کې د توانایي اډانې نه بلکې د خلکو د اوسېدو سیمې په نښه کړي. خو د روس دفاع وزیر سرګی شویګو هم د شنبې خالی په ورځ وویل په یوکرین کې کامیابي حتمی ده. د برتانیې دفاع وزارت په یو تازه استخباراتي رپورت کې خبرداری ورکړی چې کېدای شي روس په یوکرین کې د اوږدې فاصلې نه د بریدونو شدیدې لړۍ ته دوام ورکړي، چې وایي په بنیادي توګه به د بجلۍ د ویشلو شبکه په نښه کوي. په دې رپورت کې چې د شنبې یا خالی په ورځ په ټویټر خپور شوی ویل شوي چې روس دا طریقه ځکه غوره کوي چې د یوکرین د هوایي دفاع مخه ونیسي. بلخوا د روس صدر ولادیمیر پوتین پرون د نوي کال په مناسبت په خپله دوه لسیزې واکمنۍ کې تر ټولو اوږده، یعنی د یو کم دیرش منټه وینا وکړه، او وی ویل روس په هیڅکله د لویدیځ هغو هڅو ته تسلیم نشي چې د یوکرین نه د روس د ویجاړولو دپاره د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. همدا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبری خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د پاکستان پوځ وایي چې د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې امنیتي ځواکونو د ترخګرو پر ضد عملیات کړي چې پکې یو پوځي اسکر او څلور ترخګر وژل شوي دي. بل لور ته په لکی مروت او چارسده ضلعو کې دوه پولیس اهلکار په وسلوال بریدونو کې وژل شوي چې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی. په دغه حق لبانی د ډیو ریډیو خبریال ادان بیټنی نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي.
پولیس دا پیښې تاییدوي او وایي لومړۍ پیښه د چارسدي ضلع په عمرزی تاړه حدودو کې شوې چې پکښې د پولیس یو اهلکار مزمل شاه په ډزو سره وژل سوی. د پولیس په وینا بله پیښه د لکې مرور شاباز خیل سیمه کې شوې چې د شپې ناوخته وسلوالو د پولیسو په پوسته برید کړی او د وسلوالو په ډزو کې یو پولیس اهلکار تحسین الله وژل سوی دی. تحریک طالبان پاکستان دغه پیښو ذمواری په غاړه اخیستې. د پولیسو په وینا تیر کال خیبر پښتونخوا صوبه کې یو سل نه زیات د پولیس اهلکار او افسران د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. په عین حال کې د پاکستان پوځ وایي د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې پکښې یو پوځي عسکر او څلور ترهګر وژل شوي دي. د خالی شنبې په ورځ پوځ په خپل یو بیان کې ویلي د امنیت د بنو جاني خیل سیمه کې د پټو اطلاعاتو په اساس ترسره شوي چې پکښې څلور هغه ترهګر وژل شوي چې په امنیتي عسکرو او عامو وګړو بریدونو کې ککړ وو. خو پوځ دغه دعوی چې ثبوت نه دی وړاندې کړی. پوځ دعوا کړې چې د امنیتو پر مهال د ترهګرو د ولکې څخه وسلې او سوځېدونکي مواد هم ترلاسه کړي دي. د پوځ په وینا د امنیتو پر مهال ترهګرو ډزو کې د محمد وسیم په نوم یو پوځي عسکر وژل شوی. چې تړاوې د خیبر پورې سیمې سره وو. پرون د خالی پورز د پاکستانی رسنیو د هیواد د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله لکھول دعوا کړې وه چې امنیتي ځواکونو بنو کې ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کولو تبیانې فرېته. خو د بنو سره تړاوونکی د قومي اسمبلۍ مرستیال سپیکر زاهد اکرم دورانی ویلي وو بنو کې هیڅ ډول پوځي آپریشن یا عملیات نه کېږي شي. روانه میاشت د خیبر پښتونخوا په بنو لکې مروت جنوبي او شمالي وزیرستان ترڅنګ بلوچستان صوبه کې د پاکستان په امنیتي عسکرو یو شمېر بریدونه شوي چې پکښې د پاکستان پوځي افسرانو په ګډون ګڼو عسکرو ته مرژبلې افغښتې دي. په 18 دسمبر په بنو ضلع کې وسله والو د سی ټی ډي اهلکارو مرکز یرغمل کړی و او بیا په 16 دسمبر په دغه مرکز پوځ عملیات کړي وو. په دغه عملیاتو کې د پاکستان پوځ د 4 عسکرو په تاوان د 25 وسله والو د وژلو دعوه کړې وه. خو اخواته تحریک طالبان پاکستان په دې عملیاتو کې بیا تر 30 نه زیاتو پاکستاني عسکرو ته د مرګ ژوبلې اړولو ویلي وو. هم په 18 دسمبر د بنو سره جغتې پرتی لکې مروت ضلع کې په یوه پولیسو تاڼه وسله وال برید شوی وو. په دغه برید کې پولیس وایي 15 پولیس اهلکار وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي وو. د جمعې په ورځ د وزیر اعظم شهباز شریف مشرۍ د پاکستان نېشنل سکیورټي کمیټې یا قومي سلامتیا کمیټې غونډه شوې وه او پکښې ویل شوي وو ټول قوم ترهګرۍ او د ترهګرو پر ضد په یو بیانیه متحد دي او د ملک امنیت چیلنج کوونکو ته به کلک ځواب ورکولای شي. د سرکاري خبري ادارې ای پی پی تر مخه په غونډه کې مرکزي وزیران، فوزي مشران او استخباراتي چارواکي موجود وو. په ملک د امنیت او اقتصاد په اړوند حال حوال وړاندې کړی شوی وو. ویل شو د برنامه چارو وزیر مملکت غونډه ته په افغانستان کې د حکومت طالبانو سره د رابطو په اړوند حال حوال ویلای دی. په خبر کې ویل شوې د ملي امنیت غونډه به په 2 جنوري روانه وي او د سفارشتونو په رڼا کې به نورې پریکړې کولای شي. ادنان بیٹنای دیفا بنو
د د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلال بھٹو زرداری وایي چې حکومت د ترهګرو مقابلې ته تیار دی او هود لري چې ترهګرو ته به ماتې ورکړي. کراچۍ کې یوې دستوري تخپل وینا کې هغه د هیواد په پخوانی وزیر اعظم عمران خان په حکومت باندې سخت نیوکې کړي او تور یې پورې کړی چې کله د هغه حکومتونو ترهګر یې له زندانونو خوشي کړي دي. په دغه حق لبانی نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
بلال بھٹو زرداری ویل د پېښور په آرمی پبلک سکول کې ترسره شوی ترهګریز برید کې ککړ ترهګر زندانه خوشی شوی او اوس ترکیه کې ناسته او لکچرې ورکوي. د هغه اشاره د تحریک طالبان پاکستان په خوانی ویان احسان الله احسان تبا چې په کال 2018 کې د ضربي عذب عملیاتو په محل کې ځان په واسطه تسلیم کړی وو او د پوز په ولکه کې وو. خو بیا په 2020 کې پوز دعوه وکړه چې هغه د فوزي زندان نه تښتېدلی دی. د احسان الله احسان په خوشی کېدو نن هم د پېښور په آرمی پبلک سکول شوي ترهګریز برید کې د وژل شوي ماشومانو کورنۍ او څېړونکي پاکستان کې د پوځ په کردار شکونه کوي او د هغه د خوشی کېدو تر شا د پوځ لاس بلي. خو احسان الله احسان او پوځ دواړه دا تورونه ردوي چې ګینې هغه پوځ خوشی کړی دی. ښاغلی بلال بھٹو وویل چې کومو ترهګرو ته پوځ په خپلو قربانو ماتې ورکړې وه عمران خان په خپل حکومت کې هغوی بیا په خپل خپو ودرول. خو وای دا حکومت په د هیواد په سلامتۍ ساز باز نه کوي او دغه ترهګرو ته به ماتې ورکوي. سیډونکي وای پروس کال چې د عمران خان په حکومت کې کله پاکستان د افغان طالبانو په منځګړیتوب ټي ټي پی سره افغانستان کې د سولې مذاکرات پیل کړل نو د دغه مذاکراتو په نتیجه کې ټي ټي پی وسلوال پاکستان ته راننوتلي او اوس یې حکومت د قابو کولو په چل نه پوهیږي. خو تېره اونۍ عمران خان په خپله یو ټي وي مرکه کې ویلي وو هغه د پاکستان د پوځ پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته ویلي وو چې د ترهګرۍ پیښې زیاتېدی شي او باید موږ محتاط پاتې شو. او نن دا دی په میرعلي او میرانشاه کې د طالبانو بیرغونه لګول کېږي. په خپله دې مرکه کې عمران خان پوښتنه کړي چې کله د افغانستان په پوله لګېدلې ازغن تار ماتېدو آیا موږ پرې نو خبر. عمران خان تور لګوي چې هغه مهال زمونږ ځواکونه په سیاسي معاملاتو کې بوخت کړل شوي وو. د ترکیې سکالرانو او طالب علمانو سره ټیلی انلاین خبرو کې هم عمران خان ویلي وو د ده حکومت د افغانستان نه نږدې 30,000 کسانو پاکستان ته په بیرته راستنېدلو کار کولو چې په کې 15 تر 10,000 پورې وسلوال هم شامل وو. وای د پاکستان نوی حکومت دغه لوري ته پاملرنه ونکړه. د پېښور پوهنتون جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وی او اې ډیوه ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د راتګ سره او د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په وخت دغه وسلوالو ډلې غړي پاکستان ته راننوتلي چې له امله یې د ترهګرۍ پېښې زیاتې شوې. د ښاغلي عرفان اشرف په وینا ټي ټي پي پاکستان ته نه ده راغلي، بلکې د پېښور پخوانی کور کمانډر فیض حمید د فارمولې لاندې هغوی ته اجازت ورکړل شوې چې تاسو پاکستان ته راشئ او افغانستان پرېږدئ او دلته پاتې کېږئ. نو دا چې پاکستان غواړي چې دوی دلته پاتې کېږي، نو دا وسلوالې ډلې به هم هغه کارونه کوي چې د کوم په بنیاد دا ډلې جوړې شوې دي. ډاکټر عرفان اشرف زیاتوي په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به ریاست ته په دې اړه خپله تګلار بدلول وي. تیره اونۍ د پاکستان د فوج د کور کمانډر کانفرنس کې ویل شوي وو چې فوج د ولسي هیلو په اساس د ترهګرو او د ترهګرۍ پر ضد بې توپیره ګامونه اخیستو ته ژمن دي. خو د شمالي وزیرستان څخه د قومي اسمبلۍ غړی او د قومي جمهوري غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ وی او اے ډیوه ته ویلي وو ستونزه دا ده چې پاکستان په ښکاره یوه خبره کوي او په عمل کې بل څه کوي، او تر څو چې د ترهګرۍ پر ضد تګلاره کې روڼتیا نه وي راغلې، ترهګري او ناامني به نوره هم سیوا کېږي.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه ته غوږی. خپلواک سړنیز ادارې سنټر فار ریسرچ اند سکیورټی سټډیز په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې کال 2022 کې د پاکستان دننه د ترخګری 308 او یا پیخیره مسته شوې دي چې پکې 202 امنیتي اهلکار وژل شوی. په راپور راغلی چې په دغه 308 او یو حملو کې د 50 بریدونو پلا پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پی، داعش او بلوچستان لیبریشن آرمی په غاړه اخیستي. په دغه حق له نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
د خپلواک سیړنیز ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سکیورټی سټډیز په کلنی رپورٹ کې ویلي شوی چې په دې حملو کې د زیاتره پړه له قانون تحریک طالبان پاکستان، داعش او بلوچستان لیبریشن آرمی په خپل غاړه اغستې ده. د رپورٹ تر مخه تیر کال 2022 کې د امنیتی ځواکونو لږ تر لږه 202 اهلکار وژل شوی دي چې پکې تیر کال دسمبر میاشت کې رامنځته شوی سلویخ وجنې هم شامل دي. د سیاریسز د رپورٹ تر مخه کال 2022 د ترهګرۍ ټولې 308 اویا حمله ریکارډ کړې شوې دي، خو رپورٹ زیاتوي چې په دې کې له قانونه ګرځول شو ترهګر ډلو یوازې د 50 بریدونو ذمہواري قبول کړې ده. د وایس اف امریکا ډیو سره په دې کلنی رپورٹ خپل سیړنه کې د سی آر ایس ایس سیړنکار محمد نفیس وای د طالبانو پاکستانی ډلې ټي ټي پی سره تیر کال د خبرو او ډزبندۍ باوجود د تشدد په پیښو کې 44% اضافه شوې ده، او دا په ګوته کوي چې کله راهسې په افغانستان کې طالبان واکمن شوي دي، نو په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښو کې تر خطرناک حد پورې اضافه راغلې ده.
کاؤنٹر ٹیررزم کے جو آپریشن ہے سیکیورٹی کے، اس کے نتیجے میں جو جن کا صفایا کیا گیا ان کی تعداد ان لوگوں سے کم ہے جو دہشت گردی کی نظر ہوئے.
هغوی د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د ترهګرو پرتله امنیتی ځواکونو ته زیاته مرګ جوړلا او اختدا. دغه عملیاتو کې د امنیتی ځواکونو او عام وګړو په ګډون 1401 کسان وژل شوي دي او یوازې 302 ترهګر وژل شوي دي، او دا د امنیتی ځواکونو په طریقې کار او توان پوښتنې راولاړوي. د سی آر ایس ایس په رپورٹ کې ویلي شوي چې تیر کال نومبر میاشت کې د ټي ټي پی لخوا د حکومت سره د کړې ډزبندۍ ختمولو سملاست روستو په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ او تشدد لړۍ پیل شو، او په دې کې یوازې د دسمبر په میاشت کې د 40 څخه زیاتې حمله هم ریکارډ کړې شوې دي. په رپورٹ کې ویل شوی چې د محل په خیبر پختونخوا کې د تشدد په پیښو کې غیر معمولی اضافه شوې و. رپورٹ زیاتوي چې د محل خیبر پختونخوا کې د تشدد په پیښو او مرګ جوبل کې 100% اضافه لیدل شوې، او د مړو تنانو شمیره 903 رسیدلې چې د کال 2021 په مقابله کې 44% اضافه ښایي. د سیاریسز د رپورٹ تر مخه د محل د تشدد په ښکار شوو تنانو کې عام خلک او د امنیتي ځواکونو سرتیری شامل دی او دوی ته دا اوختي مرګ جوب له کچا 25% دی. خو رپورٹ وایي چې تیر کال 2022 کې رامینځته شوی ټوله مرګ جوب لکه ترهګرو ته 8% زیان رسېدلې دی. د سیاریسس پر رپورٹ کې ویلي شوی چې په بلوچستان صوبه کې یاغي ډلو سوارلس لوی بریدونه کړي چې د زیاتره نخه امنیتي ځواکونه ول او د دې بریدونو په نتیجه کې 3 کسان وجل شوي دي او د بلوچستان لیبریشن آرمی سره تړلې یوې زنانا تیر کال اپریل میاشت کې په کراچۍ پوهنتون کې هم ځانمرګي برید کړی و چې پکې 3 چینایي استادان او یو پاکستانی ډرایور وجل شوی وو. په اسلام آباد کې د امنیتي چارو د سیړریزې ادارې فاټا ریسرچ سینټر سیړنکار منصور خان مسید دیوته وای دا اندېښنه وه که امریکا د افغانستان نه وځي نو په پاکستان کې به د تشدد کچا یو ځل بیا سیوا شي او وای دا اندېښنې رښتیا شوې.
خو نور دا دی چې دا شی هم به مخکې نور هم دا خبره سراغه کیږي خرابېږي. با
د سیاریسس پر رپورٹ کې د نوي کال 2023 پر مهال هم د تشدد او ترهګرۍ په پیښو کې د اضافه امکان ښودل شوی او رپورٹ وایي چې د تیر یوې لسیزې پیټرن ته په کتو ویلی شي چې سږ کال به هم امنیتي ځواکونه خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې د تشدد د خطر سره مخامخ وي. د سیاریسس د رپورٹ په اخر کې ویلي شوی تر څو چې ترهګر ډلې په افغانستان کې خوندي جالې لري نو تر هغې به په پاکستان کې امنیت ته پیښ ګواښونه او ننګونې پر ځای وي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوا رادیو خبرونه له هم دوام لري. سیرونکو وايي په افغانستان کې د طالبانو په واکه د راتلو وروسته په پاکستان کې وسلوال مضبوط شوی او کال 2022 کې ټي ټي پی خپل عملیات زیات کړی دي. سیرونکو زیاتوي چې د مذاکراتو په وخت وړاندې جدا شوی ډلې بیا راوځي شوی او تنظیمي ډانچه یې مضبوطه شوې ده. په دغه حق لبنې د ډیوا رادیو خبريال ارشد مومن نور تفصیل د پیښور نوړاندې کوي.
په کال 2022 کې تحریک طالبان پاکستان د 318 بریدونو داوا کړې ده. تر ټولو زیاتې ذمہواری یو کم اویای د دسمبر په میاشت کې منلې دي. د ساوت ایشین ټیررزم پورټل نومې ویبپاڼې تر مخه تیر کال پاکستان کې 318 د ترهګرۍ پیښې شوې چې پکې 900 تنان وژل شوې دي. په دې کې تر ټولو زیاتې 100 پیښې په خیبر پختونخوا کې شوې دي. سیولونکی وای په دې سیمه کې د امنیت وضع په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراتلو وروسته خراب شوې ده. سیولونکی او خبريال ابتهار پر دوست دی وته ویل
کال 2022 کې چې کوم سچويشن چې ده جوړ شوی ده نو دا څه ده چې لکه غیر یقیني چې ده هغه صورت حال نه و بلکې دا یو ایکسپیکټډ خبره و چې په افغانستان کې دننه چې کوم حالات جوړ شوی او د طالبانو یو حکومت چې ده هغه راځي به داغی سن اثرات بچے دے دی خطے بانے چلے گا بروز نو اگر صرف پاکستان بانے نو بلکہ سینٹرل ایشیا او پا ایران کی ہون داغی اس چلے اگر اثرات چلے اگر اراسل چلے اگر شروع
پا کال 2022 کے ترکولو خونڑے زان مرگی برید دا پیخور قصہ خانے امام بارگاہ کے شویو چی دا شپیتو نزیاد تنان پا کی وجل شویو پا سلورم مات شوی دا دا غبرید زیمواری دایش خوراسان ڈلی من لیواب. دې ترڅنګ په کال 2022 کې په امنیتي ځواکونو بمی چودنی او ځانمرګي بریدونه شوي. ځینې مشران د امن کمیټو په خوانی غړي او سیاسي کارکونان هم د وسلوالو په نخو. په کال 2022 کې د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ مذاکرات هم روانو او وخت په وخت د دزبندۍ اعلان هم کېدو. بیا د نومبر په 18 نیټه ټي ټي پی د دزبندۍ ختمولو اعلان وکړو. دا مذاکرات د افغان طالبانو په منځګړی توپ کېدو. سیړونکو وایي د مذاکراتو په وخت ټي ټي پی د تنظیم نه جدا شوې ډلې بیا را یوځای کړي او د مذاکراتو په دوران د بریدونو توان نور هم سیوا کړي دي. سیړونکو خبريال حق نواز دی وته ویل
مذاکرات شروع شو نو د حکومت لخوا کاروایانې د وسلوالو خلاف په بیخي د نش برابر شوې. هغه سره دغه وشو چې تګ را تګ په یو بل باندې بریدونه نه کېدل او طالبانو باقاعده په رسمي توګه داسې اعلانونه وکړل چې که فرض که موږ په یو بل بریدونه نه کوو نو موږ تګ راتګ کولی شو. هغې تګ راتګ دا کار وکړو چې د هغې په خپل منځ کې یو رابطې زیاتې شوې په پاکستان کې دننه هم بل هغې خپل کسان د یو ځای نه بل ځای ته هم ولېږل. نو مذاکرات خو وشو خو مطلب هغې سره سره هغې بیا دومره په طاقت کې راغلل چې نن بیا د ملک او د خاص کر د خیبر پختونخوا بلوچستان کې چې د مخکې نه حالات داسې ښه ډېر ښه نو هغه به نور هم خراب شي.
د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د جمعې په ورځ په غونډه کې په خیبر پښتونخوا کې د تشدد وروستیو پیښو او د وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان په فعالیتونو یې غور کړی دی. د کمیټې د غونډې په اړه حکومتي اعلامیه کې ویل شوي چې استخباراتي ادارو غونډې ته په ملک کې د امنیت د عمومي صورت حال او د امن امان لپاره اخیستل شوو ګامونو حال تیر کړو. په وروستیو کې پوځي او حکومتي چارواکو ویلي ترهګرۍ ضد جګړه کې ځایي خلکو او د امنیتي ادارو اهلکارو قرباني ورکړې دي. دوی به چاته هم اجازت ورنه کړي چې د ترهګرۍ ضد لاسته راوړنې ګډې وډې کړي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په کال 2022 کې د څېړونکو په نظر د ترهګرۍ په پیښو کې 11% اضافه راغلی ده. په دغه حقله باندې د ډیوه رادیو خبریال حمید سمسور نور تفصیل تاسو ته د کوټې څخه وړاندې کوي.
د کورونو چارو وزارت ویل چې تر ټولو زیاتې د نامنې پیښې په مکران ډیویژن کې، اتاویا په سوی ډیویژن کې، شپږ ویشت په کلات کې، اووه شپېته په کوټه کې، یو پنځوس په نصیر آباد کې، دیارلس په رخشان ډیویژن کې، دیارلس په ژوب ډیویژن کې اته پیښې راپور شوي دي. تر دوه سوه اویا زیات کسان وژل شوي دي. څلور ځان وژونکي بریدونه په کوټه، نوشکي، پنجګور کې ترسره شوي دي. د ادبي وژنو شپږ اویا، د مځکني مین اته شپېته، د لاسي بمونه پنځه اتیا، د راکټونو نه او دیارلس نورې پیښې راپور شوي دي. د کورونو چار وزارت ویي چې تر ټولو زیات بریدونه پر ملیشه کوو پنځه اتیا ترسره شوي دي، چې شپږ څلوېښت عسکر وژل شوي دي، دیارلس ټپیان شوي وو، او یوازې د ستمبر تر میاشتې پورې پر پولیسو باندې څوارلس بریدونه ترسره شوي وو. پر نورو امنیتي ادارو باندې څوارلس بریدونه شوي دي چې د دوی څلېرویشت عسکر وژل شوي دي. پر لیویزو باندې یولس، پر عادي وګړو باندې شپېته بریدونه شوي دي. د کورونو چار وزارت ویي چې په 2022 کې د 2021 په پرتله باندې د ترهګرۍ پیښې 11% زیاتې شوي دي. ځایي خبریال امین الله پترت ویي چې د حکومت لپاره تر ټولو د تشویش وړ خبره دا ده چې اوس په مکران ډیویژن کې هم د مزار بلوچ په نامه باندې د تحریک طالبان سره ملګري شوي دي.
نو حالات د بلوچستان غ سم نه معلومیږي چې بلوچ کم ازادي غوښتونکو ډلې دي، هغه په بلوچستان کې نور زیات منظم سوي دي، په زیات تعداد باندې چې د دې ملټنټس په مختلفو علاقو کې خپل فعالیت شروع کړی دی. پاکستانی انټيليجنس ارو د پاره دا یو چیلنج دی چې کم وسلوالې ډلې دي مختلف نمودي هغه هم خپل تیاری نیولې دي. 2023 کال چې دی، دا نوې کال چې دی، د بلوچستان کې د امن امان په حواله باندې سم نشکاری، یو کړکیچن کال شکاری.
د بلوچستان صوبایي کابینه له مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړله چې په نېشنل فاینانس کمیشن کې دی د بلوچستان د صوبې د امنیتي وزیر لپاره د خیبر پښتونخوا په شان باندې 1% برخه دی ځانګړي کړي. سیاسي څېړنکار عظیم کاکړوی چې د پاکستان اقتصادي حالات ډیر کمزورې دي او نه صوبه دغه پیسې پر کولای شي.
موږ د سکیورټي په مات کې د امن او امان د پر لاین اورډر د پر تقریبا د بلوچستان په پی ایچ ډی پی کې سلویش یا پنځه سلویش عرب روپۍ شول کېدلې. دغه یو اکراس د بورډ یو احتساب نشته، لہذا یو خو د دې فنډ زیاتول دا به ډېر لوی چیلنج وي د صوبې دپاره هم او بیا د ټول پاکستان دپاره. لوی چیلنج دی هغه دا دی چې پاکستان معاشي طور د ډېر لوی مشکلات سره مخامخ دی.
په صوبه کې د زیاتره پیښو مسؤلیت تحریک طالبان، بی ایل ای، بی آر ای، داعش او بی ایل په سر اخستی. د بلوچستان د کورونو چار وزارت ویي چې په 2022 کې په ټوله صوبه کې امنیتي ادارو 122 عملیات وکړل. په دې کې درې نوي ترهګر وژل شوي وو او 210 وسلوالې نیولې دي. په 2021 کې هم په بلوچستان کې یو اتیا پولیس، 12 لیویز او و امنیتی سرتیری وژل شوي وو. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د ډیو رادیو یو ساته خبری خبرونه ته غوږی. اقتصادي پوهان وایي چې کال 2022 د پاکستان د اقتصاد لپاره درون کال پاتې شوی دی او راتلونکي به هم د اقتصادي مشکلاتو ښکار پاتې شي. اقتصادي پوهان وایي چې د سیاسي اړیګړي او اقتصادي ستونزو له وجې د پاکستان د ونډو بازار د کال 2021 په مقابل کې 9.4% غورځېدل او پاکستانی اقتصاد ته 1.3 اربع روپۍ زیان رسېدل. په دغه حق له نور تفصیل د ډیو رادیو خبریال ریاض حسین د مردان نوړاندې کوي.
معاشی پوهان وایي په کال 2022 کې د پاکستان سټاک ایکسچینج د سر د سلو کپنو کاروبار د کال 2021 په مقابل 9.4% کم شوی او د ونډو بازار کې 1.3 اربع روپۍ نقصان شوی. په پاکستان کې د پیسو د بدلونکو د اتحادیې مشر ملک بوستان وایي په پاکستان کې یوازې د ډالر بیا زیاته شوی او نور اقتصادي اشاري منفي طرف ته تللي. دیوایی دا کال د پاکستانی معیشت د پاره درون کالو. پاکستانی روپے نیم پنی مغرزه دلی گرانی هم زیاته شوی او غیر ملکی زر مبادله ذخیره د 2 ارب ډالر نه 8 ارب ډالر تراکوزه شوی. که پاکستانی د ډالرو او سرو زرو په ځای په روپے کې سرمایه کاری وکړي نو حالات به کنټرول شي. په 13-15 کالو کې 1.8 اربع ډالر د پاکستان څخه بهر تلی او په پاکستان غیر ملکی قرضه 1.3 اربع ډالر دی او په دې بهر وړونکو کې د اباده 15% خلک ک دی. په پاکستان کې ټاپ لاین سکیورټیز د نړیوالې ادارې بلومبرګ په حواله وایي په کال 2022 کې د غټو معاشي ستونزو له وجې د ونډو بازار کې تجارتي فعالیتونه په قلار شوي او په امروزه حساب تجارتي حجم 2.5% کم شوي او مجموعي کلیس تجارتي فعالیتونه یو کم 8% غورځېدلي. د سرو زرو بیې 15% نیا پاکستان سرټیفیکټ 15% او د ډالر بیا 30% زیاته شوي او د ونډو مارکیټ کې سرمایه کاری د تیر کال 3% تا کم شوی. دو اقتصاد ماهر او خبریال وکیل رحمان وی ویډیو ته وایي د سیاسي عدم استحکام او سیلابونو له وجه هم د پاکستان معیشت متاثر شوی.
اوورال ټول زموږ د معیشت چې کم میکرو اکنامیک انډیکیټر او ټول چې دنو نیگیټیو دا غي وجوهات چې دنو یو خدا انټرنیشنل چې کومه ګرانی و د تیل قیمتونه سی وشو او نور چې خام مال دغه ریټونه سی وشو دغه یو اثر رالو. سیلاب چې دنو صورتحال جوړ شو دا ټول کال چې دنو دا سیاسي لیا سره عدم استحکام روان کالم مچ عمدہ مسائل و عمدہ کشانتی.
د پاکستان مرکزی بینک وایي په کال 2022 کې د روپے په مقابل د ډالر بیا 2% زیاته شوه. د ګرانې شرا 15% ده او د مرکزی بینک لخوا د سود شرا 14% زیاته کړې شوه. د سیلونو مطابق د سرو زرو بیا په یو توله کې 7000 روپے زیاته شوه او حکومت د 15000 ارب روپو نه زیاتې قرضې اخستی او بجټ خساره نږدې 15000 ارب روپو ته رسیدلې. خو د دې ترڅنګ د مرکزی بینک د شمیرو تر مخه د برآمداتو حجم یو کم 1.5 اربع ډالر وو او د تیر کال 6.5 اربع ډالر په مقابل درآمدات 6.5 اربع ډالر تراکوس کړی شوی او کرنٹ اکاؤنٹ خساره 1.5 اربع ډالر ریکارډ کړی شوی. ریاض حسین، وای اس اپ امریکا، ډیوا، مردان.
دا وای اس اپ امریکا ډیوا رادیو دی. د نوی کال په مناسبت ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو حقوقو د سرغړونو په اړه باندې جاری کړل شوی ټویټ کې ویلي دي د دوی لپاره نه دی وتلی او دا چې په نړۍ کې یو هیواد هم د افغانستان نیمایي آبادی لپاره نشي غورځولی. په دغه حق باندې زمونږ همکار اربا محمود علي نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د یونام مرستیال مشر مارکس پوچل ویلي دي چې د خالی یکشنبه په ورځ د طالبانو د وزیر اعظم د مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی سره په لیدنه کې په ښځو د کار او زده کړو د لګول شو بندیزونو په ختمولو ټینګار کړی. مارکس پورزل په ټویټر لیکلی دی د په وینا په ښځو د مرستندوی ادارو سره د کار کولو بندیز او د سکولونو او یونیورسټونو منع کولو په وجه افغانستان کې په میلیونونو خلکو ته زیان اړولی او له افغان ماشومانو ښځو او سړو ته د ضروري مرستو مخه یې نیولې. په خزو د کار او لوړو زده کړو د بندیز د طالبانو پریکړې د افغانستان دننه او په نړیواله کچه سخته غوسه راپارولې ده. خو تر دې دمه داسې نخ کاری چې طالبان د دې بندیزونو پریکړه واپس اخستلو ته تیار دي. افغانستان کې د بشری مرستو لپاره د ملګرو ملتونو مشر مارټن گریفت د دسمبر په 6مه نیټه د امنیتی شورا ته ویلي وو چې په افغانستان کې 90% افغانان په غربت کې ژوند کوي. په دریو کې دوه برخه خلک د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره بشری مرستو ته اړتیا لري. 7 میلیونه خلک د انتهایی لوګې سره مخ دي. د هیواد نیم په نیمه خلک په سمدستي توګه صفا اوبو او صفایت ضرورت لري. یو لس لکه جنکې سکول ته د تللو منع کړل شوي دي. د کډوالو په ګډون او 10 لکه افغانان په ګاونډي هیوادونو کې ژوند کوي او 40 لکه افغانان په هیواد دننه بې کوره شوي دي. د رایټرز خبري ادارې تر مخه مارټن گریفت په ښځو د کاربندیز په اړه د طالبانو د چارواکو سره د خبرو دپاره کابل ته سفر کوي. د ښځو دپاره د ملګرو ملتونو څانګې ویلې دي چې په خاصه توګه د ښځو سره د مرستو ادارو یا خو خپلې هلې ځلې تړلې دي او یا یې راکمې کړې دي. طالبانو ویلې دي چې په ښځو د لوړو زده کړو او د کاربندیز علت د دوی اسلامي جامه نه اچول دي. خو د پوهنتون استادان او زده کوونکي وایي د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته هرې جینې او ښځې د دوی د خوا د جامې په اړه په هره پریکړه عمل کړی دی. همدارنګ افغانستان کې د مرستندوی ادارو مشرانو ویلي دي چې دوی هم په خپلو ادارو کې د ټولو اسلامي او کلتوري غوښتنو خیال ساتلی دی. دوی په ښځو د طالبانو بندیزونه غیر ضروري بللي دي. په نړۍ کې د مسلمانانو بیلابیل علماو هم د طالبانو لخوا په ښځو لګول شوي بندیزونه د مذهب اسلام د تعلیماتو په خلاف بللي دي. د مسلمان ملکونو تنظیم OIC هم د طالبانو دا بندیزونه غندلي دي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیبا، واشنگتن.
د وایس آف امریکا ډیو رادیو خبری خبرونه ته غوږ یی. چیرونکې وایي که څه هم طالبان په افغانستان کې د داعش خراسان موجودګي د لوی خطر وړ نه ګڼي، خو د کال 2022 دوران د دغې ډلې لخوا په هیواد کې بهرني تنصیباتو او ودانیو باندې بریدونو کولو مقصد د طالبانو لپاره په نړیواله کچه ستونزې نورې هم سیوا کول او د جهاد نړیواله ایجنډې مخ په وړاندې بوتلل وو. په دغه حق لبانی نور تفصیل د ډیو رادیو خبریال عبدالرزاق د پیښور نه وړاندې کړي.
سیرون کې وای په افغانستان کې د طالبانو لپاره اوس مهال تر ټولو لوی ګواښ داعش خراسان ډله ده. دی وای په کال 2022 کې د وسلوالې ډلې لخوا په دغه هیواد کې په غیر ملکی تنصیباتو تر سره شو بریدونو مقصد د طالبانو نړیوالې ټولنې سره اړیکې نور هم خرابول او د نړیوال جهاد ایجنډا مخ په وړاندې بوتلل دي. په دې حق له د پیښور پوهنتون د صحافت څنګ استاد ډاکټر عرفان اشرف وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي
حکومت داعش کوم اٹیکس کړي، نه صرف په چین کړي بلکې پاکستان سفارتخانه باندې هم اغه ابریدو منلو. نو یقینا خبره ده چې بیا طالبانو ته مسله زکه ده چې د طالبانو اغه وعده یا اغه عہد متیږي چې کوم اغه ګوانډي هیوادونو سره کړي، امریکا سره کړي یا نړۍ سره کړي، د افغانستان زمکه بود هیواد یا دنیا په ضد نه استعمالیږي.
د ملګرو ملتونو د راپور تر مخه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د داعش خراسان د جنگیالو شمیره 3000 ته رسیدلې ده. داعش خراسان د کال 2022 د دسمبر په 12مه په کابل کې په یو چینایي هوټل د برید ذمواري منلې وه چې پکې د طالبانو په وینا درې برید کوونکي وجلې شوي او د دوو غیر ملکی تنانو په ګډون 21 تنان جوبل شوي وو. د دسمبر په 2مه نیټه په کابل کې د پاکستان په سفارتخانه شوي برید ذمواري هم داعش خراسان په سر اغستې وه. په دغه برید کې د سفارتخانه یو ساتونکي زخمی شوی وو او ودانۍ ته پکې زیان رسیدلی وو. یاد وسلوالې ډلې د ستمبر په 15مه نیټه د افغانستان سرخار کابل کې د روس سفارتخانه په ودانۍ د برید پړه منلې وه. په دغه برید کې د سفارتخانه دوو اهلکارو په شمول اتو تنانو ژوند له لاسه ورکړې وو.
داعش ډیر زر کدا سه پرمختګ رواني، داسې په مخ رواني، نو بیا ایران کې هم د داعش حکومت د ټارګټس سیوا کې دی شي. د داعش حکومت د اړیکې حکومت یو خدشه دام د ایست ترکستان موومنت سره هم واستوار کیږي. کدا سی نو بیا به مطلب دا حکومت وستی شی ملکونه دي بشمولي ورسره چین هم واچوا. دو ملکونه کې وو هم دهشتګردي زیاتیدنی سراسر د دهشتګردي خلاف د ملکونه حکومت ګامونه ویچتي د سره بم افغانستان ډیسټیبلایز کیږي څه کم داعش غواړي په د وخت باندې.
د افغانستان په حالاتو ژور نظر لرونکو ماهرین وایي چې د طالبانو د ټي ټي پی او القاعده سره مبینه اخی اړیکې هم د هیواد موجوده واکمنو لپاره په نړیواله کچه ستونزې سیوا کولې شي. په پیښور کې میشت خبريال رفعت الله اورغزی په دې اړه وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي.
الته ګور القاعده شته دی، الته ترکستان اسلامک موومنت چې دی غاشته دی، الته چې دی نور وړ تنظیمونه چې دی ډیر زیات دي، چې هغه مطلب لکه یو تنظیم سره الایډ دی، بل سره دی ٹی ٹی پی شته دی، او بیا چې دی داعش چې دی هغه بیا په خپل خطر دی افغان طالبانو ته الته ورسره دغه روان دی.
خو افغان طالبانو وار په وار ویلي چې په دغه هیواد کې کوم وسله واله ډله منظم وجود نه لري چې د نړۍ بلکم یو هیواد ته ګواښ متوجه کړي. کارپوهان وایي چې په منطقه کې د تلپاتې امن لپاره به د طالبانو په ګډون علاقایي ملکونو ته په ګډه کار کول وي چې په منطقه کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره یو جامع تګلاره وضع کړي شي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
پاکستان کې په جیل کې پرتو 1200 افغانانو کې زنانه او ماشومان هم شامل دي. په دې باب له امریکای د خبرونو د مشهور ادارې د امریکن براډکاسټینګ کمپنی یا د ای بی سی په ویب پاڼه کراچۍ نه د ایسوسییټډ پریس د دوه خبريالانو د عادل جواد او د منیر احمد یو تفصیلي رپورت خور شوی دی. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان پولیس کراچۍ کې په یو شمیر چاپو کې لږ تر لږه 1200 افغانان نیولې دي چې زنانه او ماشومان هم ورسره دي. څوک چې په قول د سرکاري چارواکو کو کراچی کې بغیر د قانوني سفری دستاویزاتو پراته وو، خو چې کله د دې گرفتار شوو افغانانو تصویرونه په سوشل میډیا خواره کړی شول، نو د ګرد افغانستان نه پدې د خفغان او د اعتراضونو غږونه پورته شوي دي. ای بی سی لیکي چې د دې افغانانو گرفتاری د افغانستان او د پاکستان د خرابو تعلقاتو غمازي کوي. د پولیس او د مقامی سرکاري چارواکو وینا ده چې نیولې شوی افغانان یا خو به د خپل سزا تیرولو نه پس افغانستان ته لیږلې شي، او یا چې کله د دوی وکیلان د دوی د خوشی کولو لپاره ضروري کاغذ تیاری مکمل کی. د پاکستان چارواکي داوا کوي چې زیاتره نیولې شوی افغانان خپل وطن ته واپس تلل غواړي. ای بی سی خپل رپورت کې لیکي اگر که پاکستان کې وخت په وخت دا قسمه گرفتاری کیږي، خو کراچۍ کې د پرتو افغانانو د نیوو د پاره د اکتوبر نه راپدې خو ډیره په منظمه طریقه د چاپو وهلو سلسله شروع کړې شوې ده. په رپورت کې کراچۍ کې د افغان کونسل خاني د یو افسر د ګلدین د خلیل کلی شوې دي چې د نیولې شوو افغانانو زر تر زره او په حیا عزت سره خوشی کولو او خپل هیواد افغانستان ته د لیګلو د پاره د پاکستان حکومت سره خبرې کوي. رپورت زیاتوي چې د کراچۍ د جیل په یو تنگ کوټه کې بشمیره اچولې شو افغانانو سره د دوی د بندیوانو ماشومانو زړه دردونکي تصویرونه په سوشل میډیا خواره شوې دي. د بشري حقوقو په باب له د پاکستان د قومي کمیشن پروانه میاش کې خور کړې شوې او رپورت کې ویلې شوې دي چې نیولې شو افغانانو سره د دوی یو سل یو کم سلویغ زنانه او یو سل 15 ماشومان هم په جیل کې دیوان پراتی دی. په کابل کې د افغانستان د خارجه چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی خپل یو بیان کې ویلي دي چې د افغان سفارتخانه چارواکو د پاکستان خپل همسنګو سره په دې معاملې خپل ملاقاتونو کې د پاکستان چارواکو ته خپل فکرمندۍ ښکاره کړې دي. عبدالقهار بلخی اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې د پاکستان واکدارانو په سوسو زړه د نیولې شوو افغانانو د خوشی کولو لوزونه کړې دي، خو دوی تر اوسه پورې خپل لوزونه پوره نه کړل. کراچۍ کې د سند حکومت ویان مرتضی وهاب خپل یو بیان کې ویلي دي چې پولیس کراچۍ کې بغیر قانوني دستاویزاتو اوسیدونکو افغانان نیولې دي. د نیولې شوو افغانانو شمیر نه دی خودلې. خو د نیولې شوو افغانانو قانوني امداد کوونکې یوې زنانه وکیلې منزه کاکړ ویلي دي چې لږ تر لږه 1400 افغانان د کراچۍ په جیل کې پراته دي. منزه کاکړ دا هم ویلي دي چې ډېری امیدوارې افغان زنانه د زوزات د زیږیدنې په وخت د ضروري دارو درملو په خاطر پاکستان ته راوړېدلې وي. خو دا امیدوارې افغانې زنانه هم اوس د سند په مختلفو جیلونو کې اچولې شوې دي. ای بی سی خپل رپورت په دې ختم کړی دی چې تیر کال د امریکنو فوجونو افغانستان نه د وټو او د طالبانو د واکمنۍ نه پس 100,000 افغانان پاکستان ته راوړېدلي دي.
د پاکستان حکومت د افغانستان څخه د ترانزیت ټریډ او د کاروبار په سیوا کولو باندې غوښتنه کړې دي، خو افغان تجارتو دغه غوښتنې نه دي منلي چې لکبله یې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیت ټریډ د تیرو څلورو ورځو راهیسې ځنډیدلې. په دغه حقله د ډیور ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي نور تفصیل تاسو ته چمن څخه وړاندې کوي.
افغان تاجران وای پاکستانی ګمرکاتو چارواکو د کراچی پاکستان لاري او افغانستان ته د افغان ترانزیت اموالو باندې بیلابیل دستاویزات ورکول شرطونه لګولی دي چې هغه د ابټا پلاسلیک هیڅ قسمه وجود نه لري چې دغه پرجمل کې دوی د پاکستان لاري د ترانزیت لوډینګ بند کړی دي. د پاک افغان ګډ سوداګریز او پانګونې خونی د پاکستان له اړخه نائب صدر عبدالغنی اڅکزي د وی یو ډی وسره په خبرو کې پاکستان حکومت پر افغان ترانزیت دغه شرطونه تاییدوي او وایي پاکستانی ګمرکاتو چارواکو سره د دوی خبرې وسوې. هغه بعض شرطونه لري کړل خو د اموالو د قیمت د انوایس غوښتنه د افغانستان د تجارتي لایحه سره سمون نه خوري ځکه چې افغان تاجر نسی ورکوي.
جی ډی جوړیږي یو انوایس دی پیکنګ لیست دی او بل اف لیډینګ دی. دا څلور ډاکومنټس چې برابر سي نو بیا د جی ډی فایل کې په کسټم کې د افغانستان د پار نو پاکستان وایي چې دغه کوم ویلیو چې دی و انوایس ورشوي دا به زیاده به ورشوي. هغه در افغانستان چې کوم لایحه ده یا چې کوم د ګمرک یا د کسټم ټیریف دی دراغه ډیر پورته دی یا د کسټم ایکس دی هغه د افغانستان سره دی د ترانزیت په صورت کې دانس غوښتل شته ټیټي د کوم ځای سره کومل ته لګولې. فلحال په کراچي کې د ترانزیت ډیر کنټینر هم پراته دي. جی ډی ان لیرنګ ایجنټان نه فایلایي.
په چین کې ناس یو افغان سوداګر د افغان ترانزیت ټریډ په ذریعہ کپڑا افغانستان ته لیږي نوم نشودلو پر شرط و وی وی دی وته وویل چې پاکستان د دوی څخه برنی وادونو ته د ډالرو لیږلو قانوني اسناد طلبي. ستاسو ډالر په کومه ذریعہ چین یا دوبۍ او یا جاپان ته لیږل دي. پاکستان دا شک دی چې خپل ملک کې د ډالرو کمی دي چې افغان تاجران د پاکستان څخه برنی وادونو ته ډالر لیږي. دوی خپل بانکینګ نظام کې دغه مخنیوي نسی کوي خو د افغان تاجران څخه ووس دغه بې ځای غوښتنې کوي. د افغان تاجر په وینا د دوی ټوله کاروباري په لژلو مرکز دا وخت دوبۍ متحده عرب امارات دی. د پاکستان د کرنسی پلورولو د اتحادیه مشر ملک بوستان څو ورځې مخکې د پاکستان رسنیو ته ویلي وو چې د پاکستان څخه ډالر انتقالولو لویه وجه افغان ترانزیت ریټ دی چې تاجران ترانزیټي مالونه رانیولو دپاره د پاکستان څخه ډالر هم افغانستان ته او هم برنی هیوادونو ته کاچا کوي. د پاکستان د ګمرکاتو د افغان ترانزیټ د چارو د مشر څخه د ترانزیټ په مخ کې د دغه مشکلاتو په هکله د دریځ اخیستلو هڅې وکړې خو هغه هم څه ویلو ته تیار نه وو. خو د افغان طالبانو د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متکی څو ورځې وړاندې یو غونډې ته په خپله وینا کې هم پر پاکستان دغه تور لګولی وو چې د افغان ترانزیټ په مخ کې مشکلات جوړوي چې افغانستان او پاکستان ته منځنۍ اشیا ته خپل ترانزیټ رولو باندې اسانتیاوي جوړوي خو پاکستان چې اوس د افغان ترانزیټ پر سر نوي شرطونه ایښي دي بیا دوی هم مجاز دي چې پر پاکستاني ترانزیټ باندې هم شرطونه کښېږدي. خو د افغان طالبانو د بهرنۍ چارو د وزیر پر دغه بیان باندې پاکستان تر اوسه څه نه دي ویلي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
دا د وایس اف امریکا دی ورډیو دی. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د نوي کال په لومړۍ ورځ باندې د روس لخوا د اوکراین په پایتخت کیېو باندې د میزایلو حمله غندلې ده. په دغه حق باندې زموږ همکار محو جلیل نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور وړاندې کوي.
د نوي کال په مخام په یو ویډیوي وینا کې د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی په اوکراین کې د روس د توغندیو برید وغندو. ته ویل نن ورځ د روس دغه توغندیز برید د کال پای نه دی چې ترهګر هر څومره وغواړي دا د روس د قسمت نتیجه ده. زیلنسکی د خالی شنبې په ورځ په ټول هیواد کې د اوکراین په اسمان باندې د روس د هوایي برید په غبرګون کې وویل ترهګر ریاست بونه بخل شي. هغه څوک چې د دې ډول بریدونو امر کوي او هغه څوک چې دوی یې ترسره کوي نه بخل کیږي. د اوکراین صدر په اوکراین د روس د یرغل د لومړۍ ورځې په اړه وویل د فروری د سرریشتمې 14 مونږ حیران کړو. مونږ ته ویل شوی وو چې تاسو سره د تسلیمېدو بغیر بل لار نشته. مونږ وایو چې د ګټلو بغیر بل چاره نه لرو. زیلنسکی ویل مونږ هیڅ شی له لاسه نه دی ورکړی. دا زمونږ څخه غستل شوی. مونږ خپل ځمکې له لاسه نه دی ورکړی. دوی د قبضه کوونکو لخوا قبضه شوی. نړۍ سوله له لاسه نه ده ورکړی. روسیې ویجاړه کړې. د نوی کال څخه شاوخوا 10 منټ وروسته په کیف کې نورې 14 وشوې کله چې روس یو ځل بیا په سرخار توغندې وشتل. د کیف ښاروار ویټالی کلیچکو په ټلیګرام کې ویلي چې د ښار دوه ولسوالۍ اغېزمنې شوې خو د تلفاتو په اړه سمدستي رپورټ نشته. عین شاهدینو رایټرز ته ویلي چې په ټول هیواد کې د هوایي بریدونو سیرن یو ځل بیا غږېدو. کیف او سیمه ایزو چارواکو په ټیلیګرام کې رپورټ ورکړی چې هوایي دفاع کار کوي. د 2022 کال د فروری په 15مه چې روس په اوکراین باندې برید کړی او د هغې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. د لسو میاشتو په تیریدو باوجود لا هم روانه ده او روس د نوي کال په شپه تازه بریدونه کړي دي. د برتانی د دفاع وزارت په تازه استخباراتي رپورت کې خبرداري ورکړي چې کیدی شي روس په اوکراین کې د اوږدې فاصلې نه د بریدونو شدیدې لړۍ ته دوام ورکړي چې وایي په بنیادي توګه به د بجلی د ویشلو شبکه په نښه کوي. په دې رپورت کې چې د شنبه یا خالي په ورځ په ټوټر خپور شوي ویل شوي چې روس دا طریقه ځکه غوره کوي چې د اوکراین د هوایي دفاع مخه ونیسي.
د وایس آف امریکا ډیوه خپرونه ده.
د پښتو ژبې ادبي شخصیتو ژوند ته د کتنې په دې برخه کې زو سردار لټکر سي پلوته.
خو ګوري دونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی عبدالخالق خلیق. همیش خلیل سي په خپل کتاب پښتانه لیکوال لومبي ټوک کې د خلیق سي په حواله داسې لیکي چې خلیق صاحب د نوخار تحصیل په منکی شریف نومې کلي کې د حافظ عبدالحق کره په کال 1395 عیسوي کې پیدا شوی و. د بنو د عادل کلي د مولوی سید احمد نه د صرف نحو او ابتدایي مذهبي تعلیمات ترسره کړل چې وروسته بیا د یو آزادي خواه شاعر او ادیب په حیثیت د خپلواکۍ او پښتو ادب د پاره په قلم او قدم دواړو کار شروع کړ. د پښتو ادب د خدمت د پاره په کال 1933 عیسوي کې د سمندر خان سمندر، سید رسول رسا، محمد نواز، قاضی عبدالحکیم او مولانا شکر الله په مرسته د پښتو ادبي جرګه نوخار په نامه جرګه جوړ کړه او بیا وروسته یې د پښتونخوا په مختلفو علاقو پښتو مشاعرو ته دوام ورکړ او د خپلواکۍ د پاره د پښتون مجلې په دویم او دریم دور کې د مدیر په حیثیت خپل خدمات ترسره کړل. د ادب او سیاست امتزاج که یو خوا خلیق صاحب ته د جنگی ازادۍ په تاریخ کې د یو قومي رهبر ځای ورکړو، نو بل خوا ته د پښتو ادب په تاریخ کې د یو سنجیده ادیب، صاحب ترس شاعر او د اصلاحي ډرامه نگار په سرګن مقام هم ونمانځلو. خلیق صاحب د خپل دور په هغو ادبي شخصیتونو کې شامل دی چا چې خپل جن د مقصد ترلاسه کولو دپاره د خپل مال او په خپل ځان د هر قسم تکلیفونو هیڅ پروا نه ده کړې. په کلام قومي او اصلاحي رنګ غالب دی. هر قوم ته په خپل ژبه کې د ابتدایي تعلیم د ورکړې د نظریې علمبردار دی. خلیق صاحب جبه د قومي جن د ترقی راز گنی. زکه خوایی طبیبا تک دارو کړې زما د جبه وکړه، طبیبا تک دارو کړې زما د جبه وکړه، زه خپل ژوندون د خپل جبه په حیات کې وینم. خلق سه په کال 1928 عیسوی د جنوري د میاشتې په شپږویشتمه ورځ وفات شو او شایباغ په خور خار سره په دیره کې خورو ته وسپارل شو. د خلیق صاحب دوه اصلاحي ډرامې د خوږ ژوندون او شهید سکینه په نومونو شای شوي دي. نو راځئ چې د کلام د نمونه لګو. زهر قاتل د غیر د جام آب حیات کې وینم، زهر قاتل د غیر د جام آب حیات کی وینم، جادوگری د غیر جب و کرامات کی وینم، او زمر خوڑلے د عراق پتریاق نرغیگم، زمر خوڑلے د عراق پتریاق نرغیگم، زروخ صورت د خپل پاڑو پا ملاقات کی وینم، او طبیبا تک دارو کړي زما د جبې وکړه، طبيبا تک دارو کړي زما د جبې وکړه، زه خپل ژوندون د خپل جبې په حيات کې وینم، او پښتو د جبا د زرګونو پښتنو قبيلو، پښتو د جبا د زرګونو قبيلو پښتنو، نن یتیمه په خپل ملک سما او سواد کې وینم، او چې د مجبور د پردی جبې فلک او لستو، چې د مجبور د پردی جبې فلک او لستو، مگر بچی د پښتون ګیر په مشکلات کې وینم، اول تعلیم په داسې جبا ورکې دې شي دتا چې هر یو فرد رنه آشنا په خپل دیہات کی وینم، او چې پردی جبا ذریعہ ده د پختون د تعلیم، چې پردی جب ذریعہ ده د پختون د تعلیم، زکه ناجانه په هر قسم کمالات کی وینم، او عربی او انگریزی با علامه وی د وخت، په عربی او انگریزی با علامه وی د وخت، مگر اومی به د پختو جب لغات کی وینم، او پختونه تک په دنیا کې غواړي جون د عزت، پختونه تک په دنیا کې غواړي جون د عزت، نو سه جذبه د ترقه هم ستا په ذات کې وینم، پاسه خدمت د پختو اکړه او خورکړه پختو، پاسه خدمت د پختو اکړه او خورکړه پختو، گنی اخر بده افسوس او فهیحات کې وینم. خوګوریدونکو، پرتلون کے پروگرام کے بدے او بل نوی شعر سرستا سو پا خدمت کے زیرگم، اس ما سردار علی ٹکر لے اجازت را کے پلوے لام سپارو او خجون در تغوالو.
اوس اولاندی کو اداریا چی دا امریکا دا حکومت نظر لری.
امریکی د دسمبر پړومبی تاریخ لبنان کې په دوو کسانو او په دوو کمپنو ایران پلوا ترهګر ګون حزب الله سره د مالی مرستو کولو په سر بندیزونه لګولې دي. د دوو کسانو نه علاوه بل یو کس هم په ګوته کړی شوی دی، څوک چې حزب الله له د وسلو په سوداګانو کې هلې ځلې کوي. امریکی په کال 1979 کې حزب الله یو خارجي ترهګر ګوند ګرځولی دی، او په کال 2001 کې دا ګوند خصوصي عالمي ترهګر ګوند اعلان کړی دی. د حزب الله د عملیاتو د لاسه لبنان ته سخت زیات تاوان رسی، خو حزب الله د لبنان د نقصان باوجود خپلې حملې نه یوازې په لبنان کې، ولې په کلهمه سیمه او د سیمې نه بهر هم جاری ساتلې دي. د امریکې د خزانې محکمې خپل یو بیان کې ویلي دي، امریکې چې په کومو نوو کسانو او کمپنو بندیزونه لګولې دي، دوی په ګرد لبنان کې د حزب الله د مالی وسیلو د کار په جاري ساتلو کې اهم کردار ادا کوي. پکم دوو کسانو چې بندیزونه لګیدلی دي، په دوی کې د یو نوم عبدالمحمد منصور دی. د القرد الحسن نومي مالی ادارې انتظامی ډایریکټر دی، کوم چې د حزب الله د پاره کارکون کی مالی اداره ګڼل کیږي، او چې امریکې په بندیزونه لګولې دي. بل یو کمپنی چې منصوري چلی الخباره نومیږي، دا د حساب کتاب د مالی وسیلو د جانچ پړتال او د دې د مطالعو کار کوي. په دې هم د وړاندې نه بندیزونه لګیدلې دي. د دې کمپنۍ په آډیټرانو هم بندیزونه لګولې شوې دي، چې یو پکې ناصر حسن نصر نومي انتظامی عہدیدار هم دی. آډیټران یا د مالی معاملو د جانچ پړتال ماهران د حزب الله د مرکزي مالی شعبې دپاره مالی کارونه کوي. د خزانې محکمې خپل بیان کې نور ویلي دي چې نصر د کمپنۍ د ټولو مالی سرګرمو په باب له د حزب الله سترو مالی چارواکو ته خپل رپورټونه لیږي. بل کم کس چې د تازه بندیزونو هدف شوی دی، د نوم حسن خلیل دی، او دی د حزب الله د پاره د وسلو په سوداګانو کې ډیر اهم او چټک کردار ادا کوي. د ترهګرۍ او د مالی استخباراتي کارونو د مخنیوي په باب له د امریکې نائب وزیر براین نیلسن خپل یو بیان کې ویلي دي، په کومو کسانو چې تازه بندیزونه لګولې شوي دي، دوی په ګرد لبنان کې د حزب الله د مالی نظام په چالو ساتلو کې ډیر اهم کردار ادا کوي. حزب الله د دې کسانو د مالی ماهرانو او د ادارو ظاهري مالی کړه وړه د ملکونو دننه د غیر محکمتیا پیدا کولو د خپل ناوړه عمل په پرده کې د ساتلو د پاره استعمالوي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس په یو بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې حزب الله یو ترهګر ګوند دی چې نه یوازې د لبنان محکمتیا او امن تعالی ترغه کړی دی، ولی په ګرد سیمه کې هم الغو تلغو جوړ کړی دی. بشکا چې د حزب الله د دې ناوړو کارونو د لاسه د لبنان اولس سختو اقتصادي بوختو کې انخته دی. خاغلی نت پرایس خپل بیان په دې واضحو الفاظو ختم کړو چې امریکا به د هغو کسانو او د ادارو دنیا ته د ښکارا کولو کار جاری ساتي څوک چې د حزب الله د خطرناکو او د غیر محکمتیا پیدا کولو په کارونو کې د حزب الله مرسته کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.